د نایجیریا سیند، د زمبی سیند، د سنگال سیند او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست د پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات لولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه پخپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډیرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمیر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویې وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسل اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی، درنو زده کوونکو، د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري. او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنې دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی دی. یعنې وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه پخپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټوله کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په ځړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زمبی سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې د زمبی سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتې ان زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنې زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زمبی سیند چې دی درنو زده کوونکو د خپل بهیر په اوږدوالي کې ضروري یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم ضروري یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو ضروریو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د زمبیا هېواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د سینګال سیند په هکله لولو چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هېواد کې په هېواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي، کوم چې یعنې دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبې سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنې د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې کې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنې یو ډول سپان دی، سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکټوریا جهیل دی، او د دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادیږي، چې د بوتسوانا په هېواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه د دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنې هغه د وخت وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدلی شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنې هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لوی وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکتوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی او لوی ښارونه هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري بلکې د دې ترڅنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې شتون لري چې نن ورځ موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو، بحیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په ساحل کې استوګنه لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2 میلیارد نه لږ خو شپږ شپږ زره کیلومتر مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د وسط سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په وسط سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښلت دی او لوی سوداګریزې لارې جوړ کړې دي چې د هیواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په وسط سره مدیترانۍ سمندرګي سویل سره نښلت دي او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په وسط سره د عدن خلیج سره نښلت دي چې د دې اوږدوالي 3,80,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانۍ سمندرګي په هکله ولوستل، اوس هم دروس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ساسو د ټولو که درمونه زده کوونکو، کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر من او کلری سکون کو زبرشنا هم خاری وزر به هم تاسو ټول تشرق لاس ما ما در سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر من او کلری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوي درنه سکون کو داس مز لوستا سودنن رزي لوست پنځم لوست نه هله د چي تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سری او یوسف هم ترې ذکر وو سری هودنن رزي د لوست په پیل پشي بو کی د تل په سیر تاسو ټول قدر من ځکه کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من ځکه کو زما تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ ځکه کو د پراته وچو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلریز د کون کو البته د یادونې ور دی وی زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي میسپې نه پیل کیږي، بیا تر د پینځو سم میسپې پرې خو ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړش چي دي، دغه بدلونونه چي دي د زمکه په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د زمکه د نننې ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړش له عمل څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټوله موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسره وړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمل څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمن دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې یو زیات شمیر دشتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد وو لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لیدیز یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات پر وسل وس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د زمکو بڼه او جوړش په حق معلومات بلون. د زمکو بڼې او جوړش چې دې څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان د زمکو بڼه څه ډول ده او جوړش یې په کوم ترتیب سره دي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومېږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هام آف سویل ویدیسته د 259 متر دی، خو ډیر لوړ څوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش څوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمبر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1015 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکې سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکې سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی شو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متر په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یعنی کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلې دي، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحه څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران دشتې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او قوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې د کوانټری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکې زمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنۍ ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو غلالي زده کوونکو، کچیر موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپل په بیلابیلو دورو کې رامنځته شوی دی، چې دغه جیولوجیکی حالت د لامل ګرځېدلې دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکی بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته شوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته شوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده. چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دشتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټول طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستي، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې. چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپل د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل، چې هر یو خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه شوي اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی شئ د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي، چې دا هر سوال به تاسو د خپلو ځانونو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر منځ د کون کوز مرسته سو زنن رزلوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چي یو سمو پوسي او سيږي او یو سمو تر لاسه کړي او سيږي تر بل داس درس پر چې زستا سو پر درنه حضور کې حاضرې جام د الله پما ش وخت ولري.
خفدا نن بیا جلی خفدا
ورځ نشته